په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د یو پلاوی د سفر موضوع راواخلو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د دې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران به نن په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نورو مسایلو تر څنګ له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژۍ هم خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د سپینه ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون چهارشنبه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوې خو نه یې دي لیدلې چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې دي پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوې وي. په هغه تړون کې چې تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي. خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنې د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نه شي کولی. د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 میاشتو کې په 10 ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال ملي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استمایه غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی استن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او له مخې یې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدینو د ځواکونو د وتلو بهیر مهم خوندې کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 به بشپړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بندنیو چارو وزیر تیر اونۍ له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته سره ورسیږي. خو د نږدې 9 میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې اپرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوا نیوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تیره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 اوران ښوونځي وموندل چې له امله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمیو ولګېد چې دې محسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکي هیلې او بشري نسل بربادول دي. خبرونه لازم دي راډیو اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پروندې بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان بنا جوړی نه دی مړ. عثمان خان بنا جوړی په دوران کې د سر ظلم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کرام دا اعلان کړی دی چې زما د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپېدل.
ښاغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورنې کړې چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې د ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. دغه ورځ د افغانستان حکومت هم پرون تورې پورې کړ چې د کاکړ د جنازې په مراسمو کې یو هیئت په پام کې و چې پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان حکومت ورته د تلو اجازه ورنه کړه. عثمان کاکړ تېره اونۍ په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 60 کلونو په عمر وفات شو. ډاکترانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو بیا ویلي عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران به په هغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن یې پیلوي له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژي او د هنګري د همجنس پالانو د نوي لانجمن قانون په اړه چې د ښوونځي په درسي نصاب کې له موادو څخه پر استفادې بندیز لګول کیږي خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې مشران به پر دې مسلې چې آیا د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غونډه راوبولي که نه هم خبرې وکړي. په دې اړه دغې سرمشریزې ته د فرانسې او جرمني استازو په وروستۍ شیبه کې یو وړاندیز وړاندې کړ تر څو که وکولی شي له روسیې سره اړیکې چې د لا خرابېدو پر خوا روانې دي ورغول شي. نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنۍ لوبې د انګلستان په ساوت امپټن کې د باران له امله شپږ ورځې وخت ونیو. نیوزیلند په دې پای لوبه کې تېره ورځ هند ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د ټیسټ لوبو پای لوبه کېږي. د دې لوبو لړۍ د 2019 کال په اګست کې پیل شوې وه چې د امتیازونو په ترڅ کې هند او نیوزیلند فائنل ته رسیدلي وو. د کرکټ د نړیوال ټیسټ لوبو بل دور به د روان کال په اګست کې پیل شي او تر 2023 کال پورې به هغه دوه لوبډلې پکې معلوم شي چې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واشنگټن ته د افغان مشرانو د سفر موضوع راوخلو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی وجکپوري پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگټن ته تیره شپه روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو هم په دې وروستیو څو ورځو کې البته په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تېره شپه واشنگټن ته د دوه ورځني سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حکله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړې افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي مخکې هم شوي دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپینې مڼې ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نښه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې مڼې په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو تر څنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونې مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اقتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادي اپ چپو کې پروګرام کې بیا هم واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د پلاوی د سفر د چې دغه پلاوی به د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري هغه هم په تیره بیا چې اوس په افغانستان کې د وسلوال طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی او کابل هم تر ډیره په خپل د کلک متحد واشنگتن حساب کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم له هغو میلمنو که پوښتنه لرئ کولای شئ مطرح کړئ چې دې خبرونه ته رابولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نیشنل انټرست خبرونه لیکي داسې مهال چې ایران، روسیا او چین د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو جیوپولیټیکي سیالۍ مخته وړي. دا د درې واړو هیوادونو د شریکو پولو او منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خاطر دا درې واړه هیوادونه منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خاطر افغانستان کې د ثبات غوښتونکي هم دي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو د ایران لپاره افغانستان کې واک ته د طالبانو احتمالي رسیدل د یوې داسې سنی ډلې واک ته د رسیدو په معنا دي چې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري. همدارنګه د روسیې او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لپاره هم چې له افغانستان سره ګډې پولې لري واک ته د طالبانو رسیدل کولی شي د سیمې سخت دریز اسلام پالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ او چچنیا کې ځینې افراطي اسلام پالې ډلې زړهوري او امپیاوړې کړي. نیشنل انټرست وړاندې لیکي چین که څه هم له افغانستانه ښایي د امریکا په شاتګ ته خوښ شي خو په مرکزي او جنوبي آسیا کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو اندېښنې هم ورسره سوا کېږي او دا نه یوازې کولی شي چې د یو کمربند یوې لارې په نوم د چین څو میلیارد ډالري پروژه له خطر سره مخ کړي، بلکې په چین کې د اوغور بیلتون پالو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ لپاره هم الهام